در مجموعه خبری با سالی محمد سالی باشید.
ډیره مننه نایمی صاحب، تاسو ستړي مسی د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي، خو د خبری برخه 10 دقیقې ده. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علمای اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړي. نن یکشنبه ده، د زمري 13 د اگست 9 په پیل کې خبرونه. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبر تایید شو. په کندوز کې یو ځن وژونکي برید 22 کسان ووژل. د ایران د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، د ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبره تایید شو، چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل سو کسانو شمیر 150 تنو ته ورسید. په دغو بریدونو کې نږدې 300 کسان ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونامه د حکومت پر مخالفو وسلولو غږ کړی چې پر عام میشتو سیمو بریدونه بند کړي. د یونامه لخوا په یوې خبر پاڼې کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي نیکولاس هیسم له قوله ویل سوي چې د افغانستان خلک مقاومت لري، خو وایي د کورنیو د غړو د لاسه ورکول په هیڅ ډول د توجیه وړ مسله نه ده. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د کابل وروستي بریدونه غندلي او د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو ډلو غږ کړی چې په افغانستان کې له تاوتریخوالي لاس واخلي. اعلامیه زیاتوي امریکا به یوې باثباته او آرامه راتلونکي ته د رسیدو لپاره د افغانستان د هڅو ملاتړ وکړي. بل خو د هند صدراعظم نریندرا مودي هم دغه پیښې په کلکه غندلي او په کابل کې پرونی پر لپسې بریدونه یې د کرکې وړ بللې دي. د اګست 8 نیټې د کابل لپاره یو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلو ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کندز امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني رسنوی ته ویلي چې دغه حمله پر اربکي وسلوالو سوې چې دولت پلو ملیشه ګڼل کیږي. د ده په خبره ګومان کیږي ډیری وژل سوي به دغه اربکیان وي چې د وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا د هغو سختریزو په وړاندې جنګیږي چې له داعش یې بیعت اعلان کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته ویلي چې په دې پیښه کې 11 تنه نور ټپیان سوي هم دي. د ده په خبره په وژل سوي او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او د 130 اربکي وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د کنړ ولی وایي په تیرو څو ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 30 ډیر توغندي ویشتل سوي دي. وحیدالله کلمزي د شمې په ورځې یوې غونډه کې وویل دا لړۍ له تیرو 5 کلونو راهیسې دوام لري او پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره توپونه او هوانونه غورځوي. د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي ولسوالیو د راکټي بریدونو راپورونه وړاندې هم ورکول سوي چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کنړ ولی دانګام ناړۍ او سرکڼو هغه ولسوالۍ یادوي چې اوسېدونکي یې د توغندیو له کبله خپل کورونه پرېښي او امنو سیمو ته کډه سوي دي. ښاغلي کلمزي په همدې حال کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه دا وړتیا لري چې خپل هیواد له پردیو وساتي. د شنو بوټو او ځنګلونو د پرې کېدو له کبله په فرا ولایت کې نږدې 15 کلي تر ریګونو لاندې سوي دي. د دغه ولایت د چاپریال ساتنې ریاست وایي چې دغه پیښې په لاش جوون او شیبکو ولسوالیو کې سوي دي. د دې ادارې مشر باران عثماني د ځنګلونو د پرې کېدو له کبله اندېښنه لري.
باید سی ریگ روان سی تقریبا 2 کلی پا مادابات منطقه که در شبکو ورسوالی که و دیار لس کلی پا دغی که متزرر کلی چه داغ آتا داغ کورون و داغ سرویون و داغ باغون داغ ویالی که در ریگ بوده کسی.
شغل عثمانی د دې کار یو عمده دلیل بیوزلی ادوی چې خلک دې تاړکیږي څو عمل منفعت ځنګلونه او سرایي بوټي پرې کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د تهران اټومي پروګرام محدودوي، له ایران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. خو ده وویل فکر نه کوي دغه سړی کې دی داسې ژر ټینګ سي. له سی این این تلویزیون سره په هغه مرکه کې چې نن خپره سوه، اوباما وویل لومړی باید اټومي لانجه اواره سي. د زیاته کړه د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ موافقه چې لمخې پر تهران لګیدل اقتصادي بندیزونه لري کیږي او په بدل کې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي تر بل هر بدیل دغه هدف په اسانۍ ترلاسه کولای سي. په همدې حال کې د ایران ایرنا رسمي خبري اژانس ویلي چې دغه هیواد د پوز مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې د ملاتړ نشي څرګندې کړي. ایرنا خبري اژانس وایي جنرال حسن فیروز آبادی سره له دې چې د دې موافقې په اړه اندېښمن دی خو د هغې شاوخوا شپاړس ګټې یې یادې کړې دي. نوموړی د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي له نږدې پلویانو څخه دی چې تر اوسه یې په رسمي ډول دا موافقه نه منلې او نه یې رد کړې ده. ایرنا خبري اژانس وایي د پوز د مشر څرګندونې یو داسې لوی بدلون ښیي چې شایي محافظه کاران د دې موافقې په اړه له منځلارو سره یو ځای سي، خو د اټومي موافقې په اړه د توندلارو مخالفتونه د ایران په ایران کې ورځ په ورځ په زیاتېدو دي. ټاکل سوی د ایران پارلمان او د ملي امنیت شورا چې د دغه هیواد تر ټولو لویو امنیتي مسایلو باندې پریکړه کوي په راتلونکو ورځو کې پر دې موافقې باندې غور وکړي. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو دولسو کسانو کې شامل دي چې په مالیک کې د یوه هوټل په برمته نیونې کې وژل سوي دي. مشکوک سختریزې یاغیان په مالیک کې هغه هوټل ته ننوتلي وه چې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت کارکوونکي پکښې وه. په وژل سوي کې د جنوبي افریقا یو پیلوټ، یو نیپالی وګړی او د مالی یو موټر چلوونکي شامل وه چې ټولو له ملګرو ملتونو سره قراردادونه درلودل. د لویدیځې افریقا په دې هیواد کې امنیتي ځواکونه پرون د بیبلاس هوټل ته ننوتل او د ملګرو ملتونو نور قراردادیان او هغه برمته سوي کسان یې وژغورل چې څلورویشت ساعته په هوټل کې دننه ایسار پاتې وه. د ملګرو ملتونو په څلورو ژغورل سوي قراردادانو کې یو روسی، یو اوکراینی او دوه د جنوبي افریقا وګړي دي. او اوکراین پرون د هغو دیارلسو روسپلوه هنرمندانو او سندرغاړو نومونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیوي خپرونې کې د هغوی فعالیت منع سي. دغه لست چې د اوکراین د اطلاعات او کلتور وزارت خوا خپور سوی دا دیارلس کسان د اوکراین ملي امنیت ته ګواښ بلل سوي دي. دغو دیارلسو کسانو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو څخه د روسیې د ملاتړ بروسی ملاتړ کړی دی. د یاد وزارت ویان دی پر دغو هنرمندانو به د یاد وزارت ویان دی ویلي چې په دغو هنرمندانو به په نږدې راتلونکي کې بندیز ولګیږي. په افغانستان کې د سهار اته بجې او اته دقیقې کیدونکې دي. سی ازادي راډیو ته واژیست. په پاکستان کې یو عالی رتبه افغان ډیپلومات د جماعت علماء اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره د طالبانو د پخلاینې پر مسله خبرې کړې. په بل راپور کې اوري چې په شاه شهید سیمه کې د وروستي 14 زیانمن سویو کسانو سره مو خبرې کړې دي.
دکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دکانو کې اچولې و. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لري چې خلک سره کومک کوي.
په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک اداره وایي چې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفات مسؤلیت لږ زره زیات یې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم زه تر قضا مربوط ده.
عرب جنگلیو د یمن په جنوب کې بل شر نیولې. مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جنان موسازی د شامې پورز د خیبر پښتونخوا په اکوړه خټک کې د دې هیواد د جمعیت علماء اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی دارالعلوم له محتمیم مولانا سمیع الحق سره لیدلی او له نوموړي غوښتي چې د افغانستان، پاکستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره دي د دواړو حکومتونو د حلو ځلو مرسته وکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق په رپورټ کې.
د پاکستان لپاره افغان سفیر جنان موسازی د خیبر پختونخوا پاکوړه خټک کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند مشر او د حقانی مدرسې له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره لیدلی او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره ترې د غږ پورته کولو او هلو ځلو غوښتنه کړې ده. موسازی ویلی په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات لپاره د حکومتونو ترڅنګ باید جهت، بااعتبار او وتلي علما، روحانیون او قومي مشران هم خپل رول ادا کړي او د هدف ته د رسیدو لپاره له حکومتونو سره یو ځای هلې ځلې وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت لخوا د شنبه پر ورځ نو وخت ازادي راډیو ته پر لګل شوی خبر پاڼه کې د نوخر پکوړه خټک کې د غلیدنې په اړه ویل شوی. نن د افغانستان او پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د سولې، ثبات، امن او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد د رامنځته کولو لپاره یو بېنظیر او تاریخي فرصت رامنځته شوی دی او باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. په همدې اړه زموږ غوښتنه له ښاغلي سمیع الحق صاحب څخه دا چې د خپل مذهبي، سیاسي او قومي اعتبار څخه په ګټه اخیستو په افغانستان او سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره خپل غږ پورته کړي او د خپل توان تر حده په دې اړه هلې ځلې ترسره کړي. د افغانستان سفیر څو ورځې وروسته له دې اکوړه خټک ته لاړه او له مولانا سمیع الحق سره یې په کور کې ولیده چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینه اعلان او تایید شوه او ملا منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوه د جولای په 1 په مری کې وشي تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدې. له بلې خوا د افغان طالبانو ترمنځ د نوي مشرتابه په سر اختلافات هم رامنځته شوي او د راپورونو له مخې طالبانو د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د حقاني مدرسې له محتمم مولانا سمیع الحق سره اړیکې نیولي او هغه ته د دې شخړې د هوارولو واک ورکړی دی. په این حال کې د سمیع الحق او دغه د ګوند وایان مولانا یوسف شاه وایي چې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر هغه پیغام راوړو چې د افغانستان د سولې په هڅو کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
د افغانستان سفیر د خپل مشر او د خپل صدر دغه درخواست او دغه پیغام راوړی و. مولانا صاحب په افغانستان کې د امن او صلح کوششونه کې موږ سره تعاون وکړي. مولانا صاحب هم ورته وویل چې موږ خو همیشه لپاره د مستحکم او پایدار افغانستان او د آزاد افغانستان قائل یو.
یوسف شاه د پښتنې په جواب کې چې آیا مولانا سمیع الحق افغان سفیر ته د افغانستان د سولې په بهیر او همداراز افغان طالبان ته له حکومت سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی کنه وایي
مولانا صاحب دغه خبرې یقیني ورکړه چې یقیناً موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ طالبان وروڼو نه درخواست وکړو چې هغه تاسو سره کښېني او تاسو هم کم از کم د خپل د طالبانو هغه جایز شرایط او جایز مطالبې چې دي هغه خو ومنئ طالبانو ته کېناستل تاسو سره څه جواز واخلي. په دې وخت کې خلک طالبان تاسو پرېږدي چې هغه خپل صفونه منظم کړي څنګه هغه یو سلمې نه تېر شوي دي خو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي چې هغه خپل ځانونه لږ منظم کړي.
دا تر 2001 کال وروسته د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام سین ګوند او د حقانی دارالعلوم نه چلونکي مولانا سمیع الحق سره چې ځان د طالبانو استاد ګڼي د جګپوړي افغان چارواکو لمړی لیدنه ده. ویل کېږي چې د افغان طالبانو پر پخواني مشر ملا عمر سربیره د دې ډلې نوي مشر ملا محمد اختر منصور په ګډون ځینې مهم طالب مشران له حقانی مدرسې فارغ شوي نو له همدې امله پرې مولانا سمیع الحق ډېر اغېز لري.
هغه خلک چې د کابل شهر د شاه شهید په پیښه کې زیانمن شوي له حکومت غواړي چې مالی مرسته ورسره وکړي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سیمې د دوکاندارانو زیات زیانونه ګاللي دي. دغه راز په عین وخت کې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. د اجرایه ریاست بیا ډاډ ورکوي چې دوی به دغه پیښه څیړي او له زیانمنو کسانو سره به مالی مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د شاه شهید د سیمې پیښې د سیمې کورنۍ او دوکاندارانو ته درانه ځاني او مالی زیانونه ورسول. د یادې سیمې اوسیدونکي او دوکانداران له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وشي. د شاه شهید د سیاسنګ د سیمې اوسیدونکو دوکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پیښه کې د میلیونونو افغانیو زیان ورسېدلی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. محمد حنیف وای د پیخ غږ یې غوږونه کاڼه او د سترګو لید کم کړی دی. دی وای په سیمه کې د موټرو د پرزو مارکیټ هم له خاورو سره خاورې شوی دی.
زه خوشپیان دلته ومې که نه په دا خپله حادثه کې مې زمان وریرونه ټول وو نو خساره په خپله ګورې چې ان تقریبا 90,00,000 سل روپۍ افغانۍ تاوان وشو. زمان وروڼه مې اوسه په ایمرجنسي کې دي. شپې لوړې زه خپله زیر خورج کړم په یوه بجه وجه دا پیښه وشوه د بعده پیښه.
دوکانداران وای ټولې پانګې په دوکانونو کې له منځه تللې او اوس مهال حتی د کور خرڅ ته هم حیران دي. د سیمې یو دوکاندار نجیب ازادي راډیو ته وویل
دواړه موږ هم پرځه پرشیله را مستریګری دوکان نور ولا زیات نو تقریبا د څو خاصي واته لکه روپۍ خساره مند شو دي. مستریګری په حساب پرځه هم راوړی نور څه نو پرځه پرشی کوم شل لکه روپۍ ولا د څو چې د دوکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرلا چې پاندې دوکانو کې اچولی و. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لرو چې خلک سره کومک وکړي. کومکونه کې دومره سرمایه لرل غریبان ټول په کورو کې دي.
د تیرې جمعې شپې په 1 د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې پر چاودیدونکو موادو د بار لارۍ د چاودیدو په پیښه کې د سیاسنګ په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په عین وخت کې د حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سیمې له زیانمنو شوو سره به مالی مرستې وشي. د دې ریاست د بیان مرستیال آصف آشنا آزادی رادیو ته وویل چې حکومت یو کمیسیون ګمارلی څو په هر اړخیزه توګه د پیښې وضعیت بررسی کړي.
رئیس اجرایه امروز هنگام بازدید از محل حمله
اجرایه رئیس نند ټکان ورکون کې پیښې د ځای د لیدو پر مهال په شاشید کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې یو کمیسیون به ژر کار پیل کړي او د سیمې د خلکو مالي زیانونه به بررسي او مالی مرستې به ورسره وکړي، ځکه چې حکومت د دوی ملاتړ کوي.
د کابل ښار د شاشید د سیمې چاودنه لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوې او خلکو ته یې د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه دا هم وایي د دې پیښو په قربانیانو کې داسې کسان هم شته چې د اوښتو اقتصادي زیانونو له امله اوس مهال په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د بشري حقونو صاحبي دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي دي. دوی د دې مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د جنگ د دواړو غاړو بې پروايي ده او د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. الیاس دی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقی وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اول شپږو میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقی وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسله وال بریدونه دي. هغه ازادي راډیو ټول د جنګونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کیږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنګ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د شوت خصفاده کوي چې لامل یې ملکي کسان ته مرګ ژوبل اوړي.
دلته مثلا یو سوپی خو شو چې دولت مسؤول و کې شاته ملکي تلفات رامنځته شو. مثلا په سنګین ولسوالۍ کې هلته زه خبرې مو ملکي تلفات درلودل، هغه مسؤولین د دولت وو او په عین زمان کې مخالفین دولت. دلته په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفاتو مسؤلیت لږ ذره زیات په مخالفینو مسله پورې مربوط ده او دولت پورې هم زه تحریر قضایه مربوط کیږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې راځي سر شوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنو ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشوه. د چلې دې جمله 123 مړه او 204 کسان ټپیان شوي دي چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګ بردونه د من چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کیږي. د هلمند امنیت امیر سمنوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د صحافي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قوانین مراتبي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسله والو طالبانو واچوله.
عام خپل منګه شخصا دا نظامی ارګان چې دی منګه دا تصمیم نیولای دی، منګه دا فیصله کړی دا په نظامی جلسو کې منګه دا ویلی دی چې باید ملکی ته ډیر احترام وشي. دا مشته پر موږ دا کوشش کړی، بیا هم کوشش کوو. اما غو چې هغه نظر ورکړی دی چې دا 12 سالانه او یا 1 سالانه دغه دا غو خپل شخصي نظر دی، دا مزنه تاییدومه.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي، په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هیڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ور ورځ د مخامخ جنگونو مین چاودونو او ځان مرګ بدون له امله ملکي کسانو ته درانه تلفات وړي.
عمر دل چې په هلمند کې د بشري حقوقو صاحبي دفتر وایي چې ملکي تلفات په تیرو شپږو میاشتو کې 12% زیات شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر پرون د سوله او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې په نامه په جوړه سوې غونډه کې وکړه. ځوانانو ویل چې دوی د ټولنې اکثریت جوړوي خو حکومت له دوی څخه لازمه استفاده نه ده کړې. خان محمد سین او نور جزئیات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو ناامنیو کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي، ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په حقله په جوړې ناسته کې وکړه. خاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وبلل.
پاکستان کې د امنیت قائمول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوې ټکنالوژي بلد کې ښه همکاري کولای شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې. طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم.
په دې ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادانو، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو، د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هېواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هېواد روانو نامۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي، او همدارنګه د هېواد امنیتي ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي، او له بده مرغه چې د جنګونو کرښې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپله پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې پر راوستلو او د هېواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري، او که دوی ته موقع ورکړل شي د رغند فعالیتونو اغیز به د هېواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران زکریا په نامه یو ځوان آزادی راډیو ته وویل
یو لامل سی په هیواد کې نام نه باعث ګرځېدل هغه د حکومت د ځوانانو لورو ته بې توجهي ده. ځوانان د سیلا په څیر یو قوت لري، نو دا د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي، او دولت کولی شي چې د همدغو ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد بیا رغونه کی شو د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په هیواد کې د وزګار شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت ځوانان جوړوي، او سره له دې چې د کارموندنې لپاره یې عملي کارونه پیل شوي خو کافي نه دي. کارپوهان وایي پر مخدرو موادو د روږدو اکثریت هم ځوان کل دی، چې لامل په هیواد کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخه کېدل دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملي پروګرامونه ترتیب کړي سو د همدغو ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هیواد ناخوالې کمې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
هو سم نړیوال ورسپانه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل تازه غړنه کې د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو لیکنه خبره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلی چې په کابل کې د بمی بریدونو په تازه لړۍ کې څلورویشت تنه وژل شوي چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمی چاودنې وسوې په کابل کې په تیرو څو کلونو کې خونړۍ څلورویشت ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړۍ د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه بمی چاودنه وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی: د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په یوه حمله کې چې په شاه شهید سیمه کې وسوه، د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجاړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پیښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړي چې په مستقیم ډول دغې پیښې زیانونه وراړولی دي. د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک یې دی: په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو، افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلی چې طالبانو په دې حمله سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا شوی تر شا سوی نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو غړي توماس روتیک ټلیګراف رسپانې ته ویلي د خلکو هیله دا و چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. په ننګرهار کې مدني فعالانو د ولایتي چارواکو سره په ګډه د جلال آباد ښار د پاکولو کمپاین ترسره کړ او په دې اړه یې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړ. لسیمې شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت مدني فعالانو د شامې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د ښار پاکونې کمپاین پیل کړ چې د چاپیریال ساتنې ادارې سربیره د ننګرهار والی او مرستیال پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کمپاین پر مهال پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې د برخه واخلي او هر څوک دې د خپل مسؤلیت ساحه پاکه وساتي.
زما غوښتنه ده چې ټول د ننګرهار خلک او بالخصوص د جلال آباد اوسیدونکي که زما غږ اوري د ښار په پاکوالي کې، په ښار په صفایي کې نن زموږ سره سم واخلي. که دا نه او که دا خصي کور د ټولو مشترک کور دی او یو پاک کور کې اوسیدنه خصي له خوند ورکړي.
بلخوا د ننګرهار مدني فعالانو په خپلو خبرو کې ویل چې د دې کمپاین څخه موخه په ښار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي تر څو د ښار هر وګړی د خپل ښار په پاکوالي کې برخه واخلي.
یو پیغام دی د مشرانو دخوا دی ان شاء الله تعالی چې دې فرهنګ د بکار وکړو. دغه د ښار چاپیریال ساتنې کمپاین که موږ په میاشت دوه درېو کې یو ځل پلی کوو خلک روحي اخلي، دا ښار په خپله پاکي
ځان پاک ساتل، ماحول پاک ساتل د دین برخه ده، د اسلام برخه ده. موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو، د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو. باید موږ ځان پاک ساتو، ماحول هم پاک ساتو.
د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم وویل چې پخوا دوی سره صلاحیتونه کم وو، خو اوس ورته واک ورکړل شوی چې کوم ادارې یا دوکانونه خپل چاپیریال پاک ونه ساتي دوی به نقدي جریمه کړي.
تر دې نور موږ هغه کسان چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، یا هغه پروژې او فابریکې یا کارخانې او یا هغه نور فعالیتونه یا اشخاص، حکومي او حقیقي اشخاص چې د خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي، موږ به هغه نقدي جریمه کوو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د کمپاین تر پایه پورې له مدني فعالانو سره یو ځای د ښار په واټونو او دوکانونو وګرځید او د خزلو راټولولو تر څنګ دوکاندارانو ته د چاپیریال ساتنې په اړه سپارښتنې هم وکړې. د مدني فعالانو په خبره دوی په راتلونکي کې هم په پام کې لري چې د چاپیریال ساتنې ادارې سره په ګډه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او د ښاروالۍ مسؤلین هم دې ته واداره کړي چې د کثافاتو لپاره مناسب ځایونه جوړ او په وخت سره یې پاک کړي.
آصف د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، زموږ په کلیو کې هر ساعت د کابل په څیر ولسی خلک په وینو کې لاندې، خو کله یې هم چا غندنه او یادونه نه ده کړې. جان باز فهیم له زابله، د زابل ولایت مرکز کلات اړوند د رحمان مینی ابتدایي ښوونځی د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. ښوونکي کم دي او هیڅ درسي مواد نه لري. اوریدونکي د پوهنې ریاست څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. قاری محمد مدني له نورستان لیکلي، د طالبانو حمله د اسلامي نظام لپاره نه بلکې د پاکستان د ګټو لپاره کیږي، ځکه دوی د ملکی تلفاتو مخنیوي ته پام نه کوي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکلي، له وسلوالو څخه موده غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کښېږدي، ځکه چې په سولې کې د طرفینو ګټه ده. او عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې له طالبانو څخه د سولې تمه کول د وخت ضایع کول دي. حکومت دې له ټولو ډلو سره مبارزه وکړي، ځکه طالبان د ده په خبره چې د چا دوستان نه بلکې دښمنان دي. عرب جنگیالیو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار ونیوی. د پرون په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وسوی، د عرب متحده اماراتو درې سرتیری چې د ائتلاف غړي و هم ووژل سول. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت، دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې ووژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګیږي تر څو د یمن پر ځول سوی حکومت بیرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تیر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمینه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمنی ځواکونه چې د دغه هېواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هېوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې چې د سهار پر 8:30 بجو پیلېږي او تر 9:30 بجو دوام کوي، پر دې خبره کوو چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي. اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 او 30 دقیقې کېدونکې دي. د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 1500 کسانو د وژنې خبر تایید شو چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل شوو شمېر 150 ته ورسید. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل شول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلوه ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کونړ والی وایي چې په تیرو 4 ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 40 ډېر توغندي وشتل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د ایران اټومي پروګرام محدودوي، د تهران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. بله خوا د ایران تیرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ملګري ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمتنیونه کې ووژل شول. او اوکراین پرون د هغو 13 روسپلو هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیو خبرونه کې د هغوی فعالیت منسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم صالح محمد صالح با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در جریان هستین که در چند روز گذشته کابل و برخی مناطق دیگر شاهد حملات مرگبار و خونین بودند. تنها در کابل در چند حمله که رخ داده 51 تن کشته شدند. در مجموع گفته شده که 475 تن در جریان 24 ساعت جمعه در کابل کشته و زخمی شدند. شما تا چه حد در تامین امنیت همکار نیروهای امنیتی میتونن باشین؟ در این مورد نظرات شما را در برنامه حاضر خواهیم گرفت.
بله اوریدون که هم کوالی سی چی پدی پروگرام که برخرا سر واخی زنگ را واهی اسمس را تولی که یا هم در آزادی رادیو پر فیسبوک پان خپل نظرون را تولی که دویش میریمو پا افغانستان که فعالی دی چی یوائی در سفر و سوا نه نوی 203-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- اوریدون کې چې د افغان بی سیم شبکې سیم کارتونه کاروي کولای سي چې دا 313 شمیرې د لارې موږ ته اسمسونه راولېږي. موږ به یې اسمسونه په دې خپرونه کې تر ممکنه حده پورې لولو ورته.
بله شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله میربانی.
سلام و احترام تاسم و اوریدون کوم تورانی کوم عبدالمنان در خیلی مقابل قرباغ و سوالینه.
میربانی
تشکر. دغه د ملت خدای زړه مثال دولت په دې هرڅه کې مثال ډېر ښه رول لري. دولت بعضې نظریات مثال د ملت غوږ نه نیسي. اوسره دغه مشکل تر ټول د اوکراین نامې د نامې د روسان د تفریح دغه د سل زارۍ دي. اوس مثال دولت سل زارۍ کوي، مثال هغو داسې مخالفین چې څوک کار مار نه لري، بېکار وي، هغه ځي قتل و کشتار ته مخه کوي. دا خو لرو مثال دولت کی جای لرو. که چېرې مثال دولت دې ته رسي وایي چې تاسو محکمه کېږي، دغه د سل پروسه اوس نه ده. د انګلیس سره مثال مبارزه په دا نمر کړ، شوروي سره مر کړ، دا غلامان دي، دو سره پهناو شهیدان ورکوو، قرباني ورکوو، ورکړه دغسې ورته ویل چې دوی زور کم شي. او مثال کردستان خو رحم نه لري، پاکستان مثال رحم نه لري، افغانستان په سرمایه باندې مثال په ملت باندې هر هغه څه چې له لاسه کېږي کوي. او په دې باندې مثال ټول ملتي دي چې دوی هېڅکله د سولې مثال قدرت هم نه لري. کار یې مثال د سولې لپاره مثال کوم پیشنهاد یعنې پرمختګ ته اړوي دي هغه د بین نه دی.
ډېره مننه ژوندۍ اوسه. ډېره مننه د فضل محمد په نامه اوریدونکي له کندهار څخه دغه شیبه ایس ایم ایس راوستوي. د لیکلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غني او افغان حکومت دي د کابل حمله ژر تر ژره وڅېړي، عاملین ونیسي او سخته سزا ورکړي. بل اوریدونکي هم په لاین کې دي ته هم ورزو. بل مهرباني وکړئ، ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بفرمایئ صاحب، رادیو ازادي است. مهرباني کولین شنونده عزیز تماس شما با استدیو ما وصله صحبت کنین.
زموږ غلک چناوري.
بله، یک شنونده ما حبیب الله از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید بر طالبان فشار نظامی بیشتر وارد شود تا اونا به صلح و امنیت البته چی شوند؟ راضی شوند.
بله،
هدف از اونا همی بوده.
بله، اوریدون که هم پلاین کرده تخنیکی هم کاری شرک کبی. بله، میربانی و که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام میربانی.
امن الله د لوګر نظمو کې په نظر باندې داسې آرامي نشه راتلی په داخ د خاطره چې دولت وایي چې موږ پاکستان سره خبرې کوو، همدا ټول د پاکستانه جیران ده. طالبان وایي چې موږ دا دولت سره خبر نه کوو، دا د انګلیسانو د امریکایانو غلامان ده. بله، په موږ ته تثبیت شو چې په لوګر امریکایانو بمبار وکړو، دا دولت نه زوري ونه رسید په امریکایانو باندې. ما په نظر کې داسې د دام غلامان دا باندې اچي.
ډېره مننه ستاسو.
بله، تشکر.
بله، اوریدونکي هم لکه چې پلان کړی.
بفرمایئ صاحب، رادیو ازادي است.
سلام علیکم.
سلام سلام سلام.
مهربانی ستاسو رخ پریږي. مهربانی وکړئ د پروګرام په اړه د موضوع په اړه که نظر لرئ. مهربانی،
موضوع په اړه هو نظرونه ځکه زیات دي، د امنیت په حساب، د افغانستان د خلکو په حساب باندې به دغه نه ووایو چې دا هر څه کېږي که دا غون کارونه د دواړه مشران کې دي. نور قاتلین د افغانستان د خلکو دغه دواړه مشران دي. آیا دوی نشي کولای چې دغه شي دغه خلکو ته ځواب ووایي؟ که دوی نشي کولای په کوم باندې غږ وکړي، ځوانانو باندې غږ وکړي، د خلکو بې خوته او مشکل سره نه حلېږي.
بیا هم مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو چې عام خلک د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې له افغان حکومت یا امنیتي ارګانونو سره څه مرسته کولی سي. له اوریدونکو هیله کوو چې پر همدې موضوع سره خبرې وکړي.
چنانچه یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که ما جوانان از جنگ خسته هستیم و در تامین امنیت هرچی در توان داشته باشیم از نیروهای امنیتی خود دریغ نخواهیم کرد. پیام از شنونده بود.
بل اوریدون که هم پلین کرده. میربانی و که آزادی رادیو در مایکروفون ستاسو پروگرام.
مهربانی سید.
علی سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربان.
مهربانی سید.
مطلب ملاتړ د کونړ ولایت څخه.
مهرباني
مهرباني د دې موضوع په اړه څه پوښتنه وي؟ نه شي افغانستان حکومت او دا ملت سره یو اماني کړی دی. استعمال حکومت سره ملت نه وي، ملت چې حکومت چې نه شي کولای چې حکومت وشي، ملت چې ورسره نه وي. زبر یې افغان پاینده اجنډا کورنیو چارو وزیر تامور خان ټول وایي چې باید حکومت مونږ سره او ملت مونږ سره همکاري وکړي. همدا هم د لارۍ له څوک دا بندې
ستاسو ږغ خطو وصل راځي. متاسفانه چې ستاسو په خبرو دومره نه پوهیږو. محمد قاسم له هلمند څخه په خپل اس ایم ایس کې لیکلی دی چې د افغانستان ولسمشر باید د کابل د برید غچ واخلي. دغه راز محمد حسن لیکلی دی چې زما په نظر د کابل برید څرګنده کړه چې وسلوال طالبان سوله نه غواړي.
بله، محمد داود از نورستان ولسوالی کامدیش در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که در افغانستان صلح بیاید و از یک طرف میگه که ما طالبان را به صلح حاضر می‌سازیم و از سوی دیگر با توپ و تانک افغانستان را هدف قرار می‌دهیم.
بله، دردون کوی سمیسونه بخیر ډیر زیات راځي چې زینې دلوستلو وړ هم نه دي، ځکه چې توري ګډ وړ دي او زینې ډیر تکراری مسائل هم په دغه سمیسونه کې راخستي. از زینې پیغامونه چې دی د پروګرام له موضوع سره اړخ نه لګوي، کوشش کوو چې بیا هم دغه پیغامونه ورته ولولو. بل اوریدونکو لکه چې پلاین کړي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
عرض سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، سالی محمد صالح و تمام نشنوندگانتان نیازی است.
مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته باید بگم که در مورد تامین امنیت و همچنان صلح در افغانستان نقش جوانان چی است و همچنان افراد و اشخاص که ملکی هستند بی‌طرف هستند، اینها تا چی اندازه می توانند که باید که امنیت صورت بگیرد. البته پیشتر یک مقدمه ببینید، البته حوادثی که در طی گذشت هفته در کابل رخ داد، همه البته ثمری امو جر و بست هایی که در اسلام آباد و مری و کجا بود، همیشه نتیجه شد که ما می سنجید پس همی چیز می باشد. ببینید البته به نظر ما تا زمانی که ارگان های دولتی افغانستان، ارگان های کشفی و استخباراتی و همچنان امنیتی افغانستان تقویه نشود، البته ما با شما گفته می توانم که مردم ملکی افغانستان داران قدر که سطح البته همو زندگیشان بالاتر نیست که در لحاظ بتوانند علیه نیروهای امنیتی خود همکاری کنند و بر صورت خود دولت افغانستان این مکلفیت و وظیفه را دارد که ارگان های امنیتی و عدلی و قضایی خود را تقویه کند تا می کسانانی که وارد چنین عملات میشند و جلوگیری شود. البته ما با شما گفته می توانم که حتی اشخاص افرادی در نظام هستند، در حکومت فعلی افغانستان هستند که در حوادثی که در کابل رخ داده مستقیما دست دارند. پس شما چی گله از ایران و پاکستان و کشورهای دورتر؟ به هر صورت این عملات ما مانند دولت و ما محکوم میکنم و همیشه مردم افغانستان دار صلح همیت هستند، ولی برای اندازه که باید که جلو چنین اشخاص افراد گرفته شد باران صورت نمیتوانند که علیه نیروهای دولتی خود همکاری کنند. باید که وظیفه دولت هست هرچی زودتر نظام خود را، اردو و پلیس را، امنیت خود را تقویت کنند تا باشد که در آینده جلو چنین حوادث گرفته شود.
بله، تشکر از شما نیازی صاحب. به نکته که شما هم اشاره کردین، از شنونده ها میخواهیم که از نقش و سهم مردم بگویند چگونه همکاری میتونند بکنند با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از رویدادهای خونین و مرگبار که خصوصا در کابل شاهد بودیم که چی واقع شد روز جمعه. حالا ببینیم شنونده دیگه ما روی خط تلفن هستن و چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مننه کو بس جان هم سلام من نگیری من خپل نظر
وکړم. میره بانی وکي.
مننه کو ما مشته ول چې افغان نيسته ځکه نو سره مشته ټول شي او ځای نشته تر څو چې ولاس ورنه کې نشي سره ځای کېدلای. هیڅ رقم هم نشي سره ځای کېدلای، بلکې موږ ته چې دیس کولای شو چې طالبان ته په خپل سهو چې ځایونه نو کور دوه مذهبي و نو کړو، موږ ته باید یوازې د افغانستان او د خپل ولس کوم موږ ته چې د مرجو له سره دا چې نن په کابل کې خونړی پوشه د جمعې په ورځ وشو.
بله،
دا وریدونکو ټلیفوني تماس متاسفانه چې قطع سو. د خان محمد په نامه وریدونکو په خپل سمس کې لیکلي چې له دولت سره ملکیان دام رسته کولای سي چې د تخریبي اعمالو د مخنیوي لپاره دولت ته اطلاع ورکړي. په دې توګه به کېدای سي چې د زیاتې مرګ ژوبلې مخنیوي وسي. بل اوریدونکو هم په لاین کې د دې ته هم ورزو.
بفرمایئ.
وعلیکم مهرباني.
السلام علیکم.
مننه ژوندۍ اوسې. د راډیو اواز مو کې اوسې ټیټ کوي ځکه چې انعکاس کوي ستاسو غږ موږ ته صفا نه راځي. مننه ژوندۍ اوسې. تاسو لکه چې موږ غږ نه اوري. د امین الحق په نامه اوریدونکي د هلمند له مرجع ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، د افغانستان حکومت باید دیني عالمانو ته رجوع وکړي چې د سولې په مخنیوي کې د دوی له رول څخه باید استفاده وسي.
بله، احمد فرید از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که تقریبا تمامی افغان ها آماده هستند که با نیروهای امنیتی خود در سرکوب و جلوگیری از حملات شورشیان همکاری داشته باشند.
داشی که په نام اوریدون که له هلمند څخه لیکلی دي چې وسلوال طالبان باید ژر تر ژره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه چې په سولې کې د ټولو ګټه ده.
بله، ببینیم شنونده بعدی ما سریق تلفن چی پیام دارند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
زمیر راز قاسمی د پروان ولایت غوربند د سیاګر د ولسوالۍ د قنچاق د بکرخیل د کلی اوسیدونکی کایم.
مهرباني وکي قاسمی صاحب،
بفرمایئ.
سوال صاحب، زما سلامونه د تاسو ته ورسیږي. زما خو یو نظر داده، خدای دې هغه مړي شهیدان دې خدای بخښي، خدای دې زخمیان ته شفا عاجل ورکړي. زما خبره داده وای، ما شکه ده نه ګله خپل مطلب خو به ورته نه وایم، بل مسئله به ورته نه وایم. چه عام خلق ریخ و عام خلق اندقه طالبان فساد اندقه پکنه که دایی فساد اندقه پکنه که دایی
لطفاً شنونده عزیز، شما افت کلام را مراد بکرین. تشکر از تماستان. یک وقتی
محمد قاسم زواک لهلمند سخلی کلی چه ده کابل پا برید کی ده پاکستان استخباراتی اداره لاسلری. موسیقی
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. مایکروفون ستاسو پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې عام خلک څه همکاري کولای شي.
بله. عبدالستار اخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با این نظر موافق نیستند. میگن مردم هیچ نوع کمک کردن نمیتوانند، از حملات جلوگیری کردن نمیتوانند، این کار دولت است نه از دست فروشا. و یک شنونده دیگر ما یگانه از ولایت هرات نوشته کرده که باید برای پیشگیری از حملات طالبان و غلامان آیسای باید دولت بر مرزها کنترل کامل داشته باشه و پلیس باید تفتیش کامل بکنه و مردم زجر کشیده باید هر حمله مشکوک تروریستان را به مسئولان گزارش بدن تا وقتی که گفتن مردم همکاری نکنن، هیچگاه دولت نمیتونه جلو ایگونه حملات رو بگیره.
بله، ده کریم پنامه اوریدون که لزابل سخه اسمس را لیجل اولی کلی دی چی ده ورستی بریدون زکر زیاد سیوی دی چی ولس لدولت سره همکاری نکوی او دولتی چرواکی هم پخپل وظیفو که غفلت کوی.
بله، هدف ما هم همیست که شما نظر خود را در این برنامه با شنونده ها شریک بسازین و بگوین که چی نوع همکاری از طرف مردم با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای مرگبار شده میتونه. ببینیم شنونده ما روی خط هستن چی پیام دارن.
بله، مهربانی اوکی،
بفرمایید.
ما اول نظر داده سی حکومت باید پخپل و ارگانونو که اصلاحات را ولی لحقه ارگان سخه یو داده اربکانو روزل دی او مثلا اربکانو کار کول چې په حکومت کې مثلا ډیر فساد راوستل دی، خاص اربکانو نه شوور دنه پولیس سیستم. نو ایواز دل شاجی پولیس باندې کې تقریبا دروځي شلو دا اوس پورې یو څلو سلیس نه پر باندې عادي خلک د بازار چې دکاندارانو یا د دوخانو والا وو دا ونی ول سره غوته مثلا حتی طالب وو د شلو او د پنځه زرو کالدارو په دغه کې بدی تر اخلاص
او ملکی خلک څه امریکا همکاري کولای سي دغه څه پیښو د مخنیوي لپاره عام خلک څه کوي کولای سي؟
عام خلک نه هلي دي مثلا دولت د ملي ځواکونو سمي امنيسته ملي پولیسه هغه د توان توانایی لري چې مثلا دغه رقم خلکو په سردرو خلکو سي د افغان ملت او د حکومت ترمنځ منځ واټن راولي.
بله، ډیره مننه ستاسو نظر واورېدل سو. د عبدالله په نامه اوریدونکي د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر پاکستان غواړي چې طالبان یوازې د خپلو ګټو دپاره وکاروي.
بله، خلیل احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که واقعا در چند روز گذشته پایتخت شاهد رویدادهای خونین و مرگبار بود و در این مورد گفتن باید مردم همکاری کنند تا کابل بعد از این شاهد چنین رویدادهای خونین نباشد.
بله، لپرات څخه بل اوریدون کی خان نورزیلی کلیدی چې خلک له دولت څخه ځکه مایوس سوي دي چې افغان امنیتی ځواکونه په ځینو مواردو کې له خلکو سره سم چلند نه کوي.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید، شب رادیو آزادی است.
سلامونه سلام صاحب، تاسو ته ټول کارکون ته اوریدم چې تاسو
سره د زند پکېنه مهرباني وکي.
مهرباني
اخو زما خو لکه راځه چې تنه موضوع تا کړی دی چې عامولسته کوي چې عامولسته وکي نور غریبان عامولس دي ځان نه پکو نه پکا پیدا کی عامولس څنګه کی عامولس نو سونه وکي تر تبای خو دی عامولس وسو دی خو دی غم نه استي دین آباد ودا دا دنه چې کابل خار ته دا ځانور کې راځي دا موټر بم راځي د دې مخنیوي به عام ولستي
اده کلام ولسو کولای شي چې افغان امنیتي ارګانونو ته اطلاع ورکړي، مثلا د پولیسو ځینې شمیرې ست چې هغه ته زنګ ووهي او په دې برخه کې معلومات ورکړي.
خو عام ولستو په یو طرف باندې بل طرف باندې دغه خو په دواړو کې ګیر دی کنه. نو کچې ته ول حکومت سره همکاري کوي خو د تعالی طرف نه به غر ته تباد کوي تعالی سره کې حکومت نه تباد عام ولست نور څه وکړي زمینه هغه وظیفه دې دوی دا چې دوی دا ارڅ دې دې ارڅ مخنیوي کړي دې ټولونو دې ورته مخنیوي دوی باید وکړي.
بله، ډیره مننه د محمد قاسم ځواک په نامه اوریدونکو له هلمند څخه لیکلي دي چې موږ باید د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو.
بله، شنونده دیگر ما احمد الله از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که تمامی جوانان آماده هستند تا با نیروهای امنیتی خود همکار باشند، اما گفتند که دولت باید از جوانان هم حمایت بکند تا از در جلوگیری از چنین حملات.
علی محمد احسان له کندهار په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دولت او طالبان دي تر خپل ګټو تیر سي او ولست هوسا کړی.
بریم با شنونده ما سرق تلفون بفرمایئ. صاحب رادیو آزادی است.
بله مهربانی وکړئ، تاسو ژغ خبریږي.
السلام علیکم. توخیم د زابل ولایت شاګیر پولیس.
مهربانی وکړئ توخیم، تاسو
ټول اوریدونکو ته خپل سلام
وکړئ. مهربانی.
تاسو کوم موضوع انتخاب کړی دی؟ البته موږ به داسې نظر ورکړو چې له یو لاسه د شک نښې د ملت او د حکومت یعنې د پولیسو او د اردو ترمنځ ډېره فاصله ده. کله چې په یو بازار کې شک وشي دا خلک وهل کېږي، او داسې هم پېښه شوې ده چې زموږ یو چا ته اطلاع ورکړو وایي دلته مین پس ده یا دلته داسې خلک شته چې هغه تاسو ته ضرر رسوي. بیا هغه سړی جیل کې وایي ته لاس ورسره لرې، ته په خبر وي اوس بندیان دي موږ ته واري واري باندې لیدلي دي. نو خلک له حکومت څخه بالکل مایوسه دي، ودوی ته اعتماد نه لري، ځکه چې بیا بندي کېږي نو هغه سیمه وروسي وایي ته بیا ورسره ګرځي. نو تاسو څنګه معلوم کړي بیا هغه په 4 لکه 5 لکه کالګاندې راخېږي؟ او بل هم دا نظر د دې حکومت مسؤول ده، باید حکومت ته دې مخنیوی وکړي. موږ دې حکومت ته رایه ورکړې ده، موږ پر دې دا حق لرو چې زموږ امنیت وساتي. تقابل کې دې رښتفاره لري چې دا خلک چې پیسې اخلي او ډالر اخلي دا خلک راتېږي دا له اسمانه رالویږي په تیاره کې راځي. دا دې لاس ورسره لري، په خپله لاس ورسره لري، دا حکومت ورسره ګډ ده. پاکستان ته دې زارۍ نه کوي، نه دې ورته زاړي چې په زور باندې دې کار ورسره واخلي. څنګه حکومت باید پاکستان ته ووایي چې دا ستا له خوا دغه ولې راځي؟ امریکا او پاکستان سره یو لاس دې سره ګډ دي، د افغانستان ملت یې در بداره کوي.
ډیره مننه ژوندی وسې کور ودن. بل اوریدونکی هم پلین کې دی، ته به هم ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري. بلې مهرباني وکړئ، آزادي رادیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بفرمایئ صاحب. مهرباني.
آواز اوري؟
بله بله
بله بله.
دا کومه پیښه چې سعید کې شوې ده، دا خو اسې د خلکو په سترګو خاطر چې وي، دا خو د امریکې له پروګرام باندې نه راوتلې موټر خلکو په سترګو لیدلې وي، او دا د خلکو په منځ کې والو زودان ته خو مجاهدین داسې کار نه کوي او نه دا جهاد.
مننه ستاسو څخه. د کندهار څخه بل اوریدونکي محمد قاسم لیکلی دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او د دوی له رایې او نظریاتو سره سم چلند وکړي، ځکه چې بیا خلک خواتور کیږي او د دولت په وړاندې درېږي.
بله. شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان در پیام خود نوشته کرده که نقش جوانان در پروسه صلح ای است که باید حکومت اونا را در تمام بخشای حکومت سم بده، زیرا عدم کار جوانان گفتن باعث میشه که اونا به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
د عبدالغفار توبگار په نامه ویدون که له هلمند څخه لیکلی دی چې وسلوال طالبان او افغان حکومت دواړه ولس تر پښو لاندې کوي او د دوی غوښتنې نه مني.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفون چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
اوریدون کله که چیز مژغ نوری بل اوریدون که هم پلاین که مهربانی و کستاس و جخ پریجه.
بفرمایید صاحب.
دغه دغه موضوع په اړه دغه ورته پټاونه چې ډیر څه ویجه دا ټول دا تاوان چې د مصطفی اشرف غنی د ناصر رسیدو د په معنی کې غنو وام.
من اوریدون کې متاسفانه چې ځینې کسان د کلام افات په پام کې نه ساتي، له دوی څخه هیله کوو چې د پروګرام له موضوع سره سم سرګندونی وکړي او حداقل د کلام افات په پام کې ونیسته که چې رادیو په زیاتو کورونو کې اوریدل کیږي، په دې کورونو کې زنانه هم سته، خویندې او میندې دغه پروګرام ټول اوري. بل اوریدونکي د عبدالرازق په نامه له لغمان څخه لیکلي دي چې باید افغان امنیتي ځواکونو ته ولس د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې دا همکاري وکړي چې دوی ته پر وخت اطلاع ورکړي.
بله. آقای صاحبزاده از لغمان ولسوالی الینگار در پیام خود نوشته کرده که مردم عام اطلاع به قوای مسلح میدن اما اجراءات گفتن صورت نمیگیره که مردم از این ناحیه دل سرد میشن. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که مردم ملت گفتن با دولت همکار است اما دولت وابستگی با جنگجویان داره.
بله. ځینې اوریدونکي په لاین کې دي، له دوی څخه هم اورو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام.
وعلیکم السلام. میره باندې
د هغې ترابی ما هم د لوګو نه کومه ته ولي.
میره باندې
نو دولت ملکی وزیر به څنګه دولت سره د خپل د اردو زاویه کې ما زغ خپل
دیواسر د خانه تعریف شوی ما د اردن تل ما دوه کال کې چې مستقیم نو زما سره همکاري نه کوي هغه د ملکی خلکو سره همکاري کوي او بل دا راه چې موږ ورکړی ده رئیس جمهور ته او داسې معاون ته
بل تاسو څه ډول همکاري غواړئ
اعتماد کې ملکی خلکو ورکړی ده
تاسو مثلا د ویل چې همکاري نه کیږي څه ډول همکاري غواړئ له حکومت څخه
حکومت دا همکاري غواړي موږ سره همکاري کړی ده ویو خو پلان ده بل خو کوټک ده
بله ډیره مننه صادق په نامه د صادق په نامه اوریدونکو له زابل څخه لیکلي دي چې عام خلک له دولت سره که همکاري وکړي د کابل پیښې یاد کړي دي چې بیا به داسې پیښې په افغانستان کې نه تکرارېږي
بله شنونده بعدی ما روی خط هستند بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهربانی مننه
مهربانی
و علیکم السلام مهربانی وکړئ
دغه دا 14 دغه برکه خو باید خیر شوی دا خو دې خاطر چې په اړه مې وایم لږ سره نه نو وسره به تاسو وایي چې
دولت سره ملکیان دغه سی پیښو د مخنیوي لپاره څه همکاري کولی سي تاسو نظر څه دی
دولت سره همکاري نشي کولی دولت دا کارونه کوي ګوره دلته بابور شي
بله شنونده ما تلفنش هم قطع شد نثار احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که کار پاکستان است تمام حملات گفتن اگر طالبان می جنگن بر پاکستان می جنگن چون حالا رهبر ندارند
بله دین نور اسمیسون هم راغلی خو د موضوع سره اړخ نه لګوي نو دا اسمیسون به نور پروګرامونو ته پریږدو بل اوریدونکو هم په لاین کې دی د ته هم ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري
بفرمایئ سپ رادیو آزادی است
زه خبره کوم چې ماته د څه څه خبرې کوم چې دا نوې مشران دي لکه عبد الله او غنی دي د پولیس لپاره نظرلري
بله تاسو ژغ صفانه اوریدل کیږي متاسفانه د رحیم الله رحمانی په نامه اوریدونکو له کندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې حکومت خپل منځي ستونزې او اختلافات حل کړي سوله په خپل راتلونکي ده
بله شنونده دیگر ما جانان از ولایت فرا در پای ما خود نشته کرده که باید دولت قانون فعلی را تغییر بده تا ملت از او راضی شوند و هم طالبان گفتن به صلح کشانده شوند نمیفهم هدف از اینا از تغییر قانون در چی است
بله بله اوریدون که هم پلین که دیدو تا یادوانه که چی ده پروگرام ده موضوع پا عرق خبری و که موضوع داده چی عام خلق ده وصلوال و بریدونو پا مخنوی که چه مرسته که ولیسی بله میره بانیو که آزادی راژیو ده
بفرمان سید
السلام علیکم رو اتاش تا و قدرمون و اوریدون که تا دیدونو کمی سلام
و علیکم السلام
میره بانیو سید
د امنیت د پاره به دونه وایم که موږ کولی شو ټول افغانان هغه ځوانان دي او کلیان دي کولی شو د امنیتي ځواکو په څنګ کې ودرېږو او خپل میرو تقریبا انشاءالله وبسي چې دغه مشکلات زموږ وطن نه لرې شي
بله ډېره مننه د حاجي شمس الحق په نامه اوریدونکي له هلمند څخه دغه شیبه اس ام اس راوستوه او هغه اوریدونکي ته اشاره وکړه چې څو شیبې مخکې راکیق الفاظ او ناوړه الفاظ وکارول دول دغه شکنځل چې وکړه ډېر بد کاری وکړي او دی ور باندې سخت خوابه دی بل اوریدونکي هم په لاین کې دي ته هم ورځو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است مهربانی تماس از شنونده ما قطع شد دو دقیقه دیگه وقت داریم و بعد از او خبرها نشر خواهد شد حالا میتونن شنونده های ما یکی دو شنونده را تا او وقت البته گرفته میتونیم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
من نجوانده اوسی مهربانی
نه تماس از شنونده ما قطع شد اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که جنگجویان گرفتار میشن اما در مقابل پول یا توسط مقام های دولت جهت بقای خودشان رها ساخته میشن و گفتن چطور میشه که امنیت تامین شوه
بله د محمد اسلام حاذق په نامه اوریدونکو له کندهار څخه لیکلي دي چې حکومت باید په استخباراتو زیات کار وکړي خپل استخباراتي ادارې قوي کړي په دې توګه د زیاتو بریدونو مخنیوي کېدل سي د غرض خلک هم باور ور باندې کوي او همکاري ورسره کولای سي
بریم به شنونده ما از طریق تلفن بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است
بله عبدالحی نو هستم از ولایت فرا
بفرمایید
در بحث موضوع میخواستم چه بگویم
مهربانی سر
همکاری ملت با دولت وقتی صورت میگیره که دل مردم از دولت راضی باشه چون وقتی خودم از دست دولت بسیار شکنجه دولت خوردیم روزی جنگ شده بود طالبا با همراه دولت جنگ داشتن وقتی طالبا جنگ خاموش کردم رفتم، منو برادرم میرفتیم به جای در وقتی پسته دولت رسیدیم به جای دی که با ما همتاری کنه. خود منو باور شما بیا یک قلم نتو کوب کرد که یکی از حال رفتم. منو فقط آرزوی ما از ملتیه که باید از دولتیه که با ملت همکاری کنه، نه که با ملت جفا کنه. فقط نظر ما میبین.
بله تشکر شنونده عزیز. از شما یک شنونده دیگر بسیار کوتاه میتونیم پیامشان را نشر بکنیم و وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سب بفرمایید.
یوری بخیر.
من نجوانده و سی میربانی بکی
آزادی رادیو نا.
بله و
دقا ما ویلش کسوایست شد دقا ملکان در امرست وشی در امرست باید حکومت خوده نشکواله اینو ملکیان بیسنگ او سر وکی.
بله دیر منه نستاو سو نظر واری دل سو پا افغانستان که در سهار 9 بجی کیودون کی دی در خبرون وقت رو رسید.
بله بعد از نشر خبرها هستیم با شما. برنامه ما تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان.